یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشیل په یو استودیو ازادي رادیو ری وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د صفی الله ستانګزایم د امان الله میرزی په تخنیکي همکارۍ دا پروګرام وړاندې کوم. او رچې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وې د موسکو د ناستې ځنډیدو ته ځکه خوشبینه ده چې په کې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت مانی چې د غزنی د جګړې له امله له دوه لکو ډیر کسان بې ځایه شوي. او انقره هڅه کوي له اروپا او روسیې سره خپل روابط ټینګ کړي، خو تر هر څه مخکې خبرونه نوریاس نوری وایي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د راپورونو له مخې په فاریاب ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو پر یو کتار د وسلوالو طالبانو په برید کې شاوخوا 25 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي دي. د اورزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیره ورځ د مرکز ترین کوټ اړوند په یوه سیمه کې یو لوی پل په بمونو والوزه. د ایران ولسمشر حسن روحاني په دې هیواد کې روان اقتصادي بحران په تړاو نن د پارلمان غونډې ته غوښتل شوی دی. خبرونو تفصیل. د راپورونو له مخې په فاریاب ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو په یو کتار د وسلوالو طالبانو په برید کې شاوخوا 25 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي دي. چارواکو که څه هم دغه برید او د ملي اردو سرتیرو ته د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د فاریاب د ولایتي شورا دو غړو دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې پرون شاوخوا 300 افغان سرتیري چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې دیرو له خپلې قرارګاه څخه ووتل او میمنې ته په لاره په قیصار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یوه کمین سره مخامخ شول. د فاریاب د ولایتي شورا غړي سید عبدالباقی هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شل نور سرتیري ټپیان شوي او لسونه تر شلو پورې په زیاره دي او د سرتیرو مړي د پیښې په ځای کې پاتې دي. د ولایتي شورا یو بل غړي نادر سیدی وویل چې غورماچ ولسوالۍ اوس په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اورزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیره ورځ د مرکز ترین کوټ اړوند سرخوم سیمه کې یو لوی پل چې د اورزګان دوی ولسوالۍ چارچینو او دهراوت او د کندهار نیش ولسوالۍ سره نښلوي او خلکو پرې ډیر تګ راتګ او په بمونو الوزولی دی. په اورزګان کې 205 اتل قول اردو د څلورمې لواء ویان حکمران وفادار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تر ماتې وروسته دغه پل د څو بمونو په ذریعه ویجاړ کړی دی. د چارواکو په وینا دغه پل چې 45 متره اوږد او 1 متره سور لري 15 کاله مخکې د استرالیا لخوا د 550,000 امریکایي ډالرو په لګښت د نهو میاشتو په موده کې رغول شوی و. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شاوخوا 3,000 کسان د وچکالۍ له کبله د بادغیس له مقر ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز قلعه ناو ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په خپل اونیز راپور کې چې پرون خپور شوی په قلعه ناو کې دا مهال پاتو مرکزونو کې شاوخوا 15,000 کسان چې د وچکالۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي ډېره دي. د اوچا راپور چې د مهاجرت له نړیوال سازمان سره په ګډه برابر شوی زیاتوي چې د دایکندي ولایت د میرامور ولسوالۍ له یو کلی څخه هم 900 کسان د وچکالۍ له کبله یوې بلې سیمې ته چې اوبلري کډه شوي دي. د کندز په ایمان صاحب ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو یو مهم قمندان نیول شوی. د کندز د ولایت د والي ویان عصمت الله مرادي نن خبر اعلان ته وویل پرون ناوخته د امام صاحب ولسوالۍ امنیتي ځواکونو د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې قمندان محمد عارف د ولسوالۍ په بازار کې له لنډې نښتې وروسته ونیوه. مرادي وویل چې قمندان د خلکو د ځورونو وهلو ټکولو قتلونو او ګواښلو له تر تعقیب لاندې و. د کندز چارواکي وایي چې د خپل سر ټوپکیانو د نیولو پروسه د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د تطبیق په حال کې ده. خبرونه له ازادۍ راډیو اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې هیواد کې د روان اقتصادي بحران په تړاو نن د پارلمان غونډې ته غوښتل شوی دی. د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته دا لومړی ځل دی چې روحانی چې د یو منځلاري مشر په سترګه ورته کتل کیږي پارلمان ته هیزارېږي، او دا به د توندلارو سیاستوالو لپاره چې د روحانی له اقتصادي اصلاحاتو سره یې مخالفت کاوه یوه بریا وي. د پارلمان په غونډه کې وکیلانو د ایران د پولي واحد ریال د ارزښت د ټیټېدو د مخنیوي لپاره د روحانی د پلانونو په اړه پوښتنې وکړې. لدې څو ورځې مخکې مسعود کرباسیان د ایران د اقتصاد او مالی چارو وزیر له څوکۍ څخه لرې شو. کرباسیان د روحانی د اقتصادي ټیم څلورم غړی دی چې په وروستیو څو اونیو کې لرې کیږي. د ریال د ارزښت د ټیټېدو یو دلیل د امریکا لخوا پر ایران د نویو لګول شویو د پر ایران د نوی لګول شوی بندیزونه دي. په داسال کې چې د ترکیه او متحده ایالاتونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې، انقره له اروپا او روسیې سره د تجارتي اړیکو د پراخولو هڅې پیل کړې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دوشنبه د برېټانیا او جرمني له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې له ترکیه سره د اړیکو د پراخولو په اړه بحث وکړ. اردوغان د برېټانیا له صدر اعظم تریزا می سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د اقتصاد، سوداګرۍ، پانګونې او همداراز د سوریې د بحران په اړه خبرې وکړې. اردوغان له خپل جرمني سیال والټر شټاینمایر سره په ټلیفوني خبرو کې د خپلو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د پراخولو هوډ څرګند کړ. ترکیه تیره اونۍ موسکو ته د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو په مشرۍ یو پلاوی واسطه اوڅو له روسیې څخه د دفاع او اس 400 توغندیو د پیرودلو د پلان شوی معاملې په اړه بحث وکړي. د ترکیه له دې پلان سره امریکا کلک مخالفت کړی دی. ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیه، روسیه او ایران ولسمشران به راتلونکي اونۍ په ایران کې په یو سرمشیزه کې ګډون وکړي څو د سوریې په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه نوری اس نوری ویل دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اور کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه غرمنۍ خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د موسکو د ناستې ځنډېدو ته ځکه خوشبینه ده چې په کې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي.
موسکو کې کوم ناسته و چې اوس ماتل شوې ده او هماغه شکل چې د افغانستان د ولس او د ملت او د خلکو غوښتنه او تقاضا ده هماغه شکل سره مخکې لاړ شي او زه خوشبینه یم. ورته
د غزنی د جنګ په خاطر نږدې 300,000 کسان بې ځایه شوي دي.
تقریبا 270,000 تن آسیب دیده. ما زمانی که سروی انجام دادیم اما کسایی که نهایت آسیب پذیر هستند و به کمک های بشری و غذایی نیازمند هستند 21,000 تن است.
او په روزګان کې خلک وایي طالبانو د افغان وژل شوی سرتیرو په جسدونو تیزاب پاشله.
مړی خوستوي خدا خو مسلمان دی بیا لار کې مړی راګرځولې اوس مړه قربان سي راولل دل ته خپل کوټه انتقالولې پر دې مړی باندې بیا ته زاوا چولې او بیا پلاسر کوي.
السلام علیکم، بیا هم بخیر راغلی پروگرام ته. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د موسکو د ناستې ځنډېدو ته ځکه خوشبینه ده چې په کې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي. ښاغلی مسلمیار د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده د افغان سولې په اړه د موسکو جوړېدونکې ناستې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د افغان سولې په اړه په هرې جوړېدونکې ناسته کې د افغان حکومت او امریکا حضور حتمي بولي. حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړی او همداسې به د کابل په سټوډیو کې دی او جزئیات راکوي.
د افغان سولې پاړه د مسکو د جوړیدونکو ناسې زندېدو په دغه ناسه کې د افغان حکومت ګډون خلک سولې ته هیله من کړی دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ټولو تفاهم مهم دی او تمه ده چې د مسکو ناسه د افغان سولې او په دې برخه کې د ګډ تفاهم درامنځته کېدو لپاره ښه پیلامه وي. ښاغلی مسلمیار د سې شمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ماتل شوی ده او هماغه شکل چې د افغانستان د ولس او د ملت او د خلکو غوښتنه او تقاضا ده هماغه شکل سره مخکې لاړ شي او مخالف لوری چې طالب په نوم یادیږي هغوی هم په کې اشتراک ولري. رسمي خلک او منطقوي هیوادونه هم پکې یوه د حل لار اقلا د خبرو او د تفاهم دپاره پکې پیدا شي. زه خوشبین یم ورته په دې شرط چې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د سولې ادارې شورا استازیتوب کوي او د ملت استازیتوب کوي وکړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان حکومت اعلان وکړ چې مسکو سره د هوکړې ته رسیدلی چې د افغان سولې په اړه ناسته چې د سپټمبر په 4 جوړېده وځنډول شي. د ولسمشر مرسیال وین شاه حسین مرتضوي تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوکړه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوې ده. د ښاغلي مرتضوي په خبره دواړه هیوادونه به د دې ناستې د ګډ مدیریت او کوربتوب لپاره کار کوي او په ورته وخت کې د کنفرانس وخت او څرنګوالی به هم د دواړو خواو تر سلا مشوره وروسته روخانه شي. تر دې وړاندې افغان حکومت د مسکو په ناسته کې له ګډون کولو ځکه ډډه کړې وه چې مشري له افغانانو سره نه ده. د امریکا متحدو ایالاتونو هم په دغه ناسته کې له ګډون څخه انکار کړی و، خو طالبانو وار له مخه اعلان کړی و چې د مسکو ناستې ته به یو پلاوی لیږي. روسیې د افغانستان په ګډون 12 هیوادونو ته د مسکو په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو اوس د افغان حکومت او روسیې د نوې هوکړې له مخې دغه ناسته تر نامعلومې مودې ځنډول شوې ده. طالبانو تر اوسه د دغې ناستې د ځنډېدو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی وایي دا چې د مسکو ناسته وځنډېده د پایلو ته خوشبینه دی.
زه د مثبت په نظر ګورم، د دې لپاره چې سم پیل چې امریکا د اشتراک او د افغانستان اشتراک نتیجه موثر حتما نه و. بیا افغانستان هم پیږي چې زه به اشتراک نه کوم، امریکا به اشتراک بنی کی، بیا دنیا تبصره کی چې تاسو منفی بافی هستی. یعنی دې لپاره بهتر ده چې افغانستان هم اشتراک کړي، حد یغله چې امریکا اشتراک بنی کی قناعت خو وکړي، یعنی مخالفت خو بنی کی، بیا خامخا نتایج طوری نسبی موثر دي.
د ښاغلي سیدی په خبر افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات د افغان جګړې مهم مرخونه دي، او په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره د سولې په هر ډول مذاکراتو کې دوی ګډون حتمی دی. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
حدیث پردیس او د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلمیار او ځینو نورو خلکو خبرې راخیستی وي. دوی د موسکو د ناستې د ځنډېدو په اړه باندې خوشبینه او ځکه چې دوی ویل اوس به نو د افغانستان د جګړې ټولې خواوې په دې ناسته کې د ګډون چانس ولري. په همدې ارتباط باندې د ولسی جرګې له غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست سره هم مرکه شوې ده. حدیث پردیس سره مرکه کړې او د موسکو د ناستې په اړه پوښتنه ترې کړې.
هر هغه ناسته چې په افغانستان کې که افغانستان کې غډېره وښیي یا که د افغانستان نه بهر وي چې هغه د افغانستان د صلح او د ثبات لپاره وي او هغه د افغانستان وسله والو مخالفینو سره وي، خو چې د افغانستان حکومت په جریان کې، خو چې د افغانستان نظام په خوښه او د افغانستان د حکومت په خوښه، یعنی دوی کې ګډون ولري، نو د هغه ناستو لپاره مونږ خوشبینه یو او ملاتړ یې کوو. دا رقم ناستې چې په هر هیواد کې وشي، زه فکر کوم دا به د سولې او د امنیت لپاره به ښه.
او څه فکر کوئ چې طالبانو مخکې ویلي چې په دغه ناست کې ګډون کوي، خو اوس تر اوسه پورې تازه د دغه مسلې په اړه څه نه دي ویلي؟ د دغه ناست ځنډېدو وروسته طالبان په دغه ناسته کې ګډون وکړي، او د امریکا متحده ایالات چې مخکې په دغه ناسته کې له ګډون څخه انکار کړی و، تاسو څومره امیدواره یاست ورته؟
طالبان هغه طالبان چې افغاني طالبان دي او غواړي چې رښتیا هم په افغانستان کې صلح راشي، که طالبان کې ګډون وکړي او د بیا تکرار کوم د افغانستان د حکومت د رضایت نوروسته، دوی که هلته سره خپل مخامخ سره کینی، مخامخ د صلح په اړه باندې خبرې وشي، دا به ډیر ښه کاری. خو که طالبان کې ګډون نه کوي، امریکایان کې ګډون نه کوي، یوازې روسیا او افغانستان، نو زه فکر نه کوم بیا هیڅ نتیجه ورکړي. ځکه دا رقم ناستې خو مونږ ډېرې زیاتې څو ځلې مونږ لیدلې دي چې سره شوي دي، لیکن نتیجه یې نه ده ورکړې.
ځاځی صاحب، روسیې پوښتنه مې دا کوله چې ستاسو له نظره په افغانستان کې د سولې او ثبات د دایمي ټینګښت لپاره سیمه ایز تفاهم څومره مهم ده؟
دا خو مونږ د ډېرو کالونو نه را په دېخوا بار بار دا خبره کوو چې تر څو چې یوه سیمه ایزه اجماع جوړه شوې نه وي او د سیمې هیوادونه په صداقت باندې سره خپل منځ کې ناست نه وي، مشرانې، البته سیاسونه او استخباراتي هغه مشرانې چې په صداقت سره ناست نه وي او کینې نه او د دې سیمې د صلح او ثبات لپاره په ګډه باندې یو بل سره د صداقت همکاري ونه کی، دا به مشکله وي. چې په
د ولسی جرګې د غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست خبرې مو اورېدې، هغه د مسکو د غونډې د ځنډېدو په اړه باندې خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واصل وسال وایي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره په لیدنه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د پروژو په عملي کېدو ټینګار کړی دی. د ولسمشر مانی د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې عبدالعزیز کاملوف تېره ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی و او دلته د یو شمېر لوړپوړو افغان چارواکو سره ولیدل. په دغه لیدنه کې دواړو لوریو د یو شمېر لویو اقتصادي پروژو پر عملي کېدو، د سیمې په کچه د ترانزیټي اسانتیاو او د افغانانو په مالکیت د سولې په مذاکراتو او د توریزم سره په مبارزې بحث او خبرې وکړې. ولسمشر غنی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د شند اوسپنې د پټلۍ د غځولو او له ازبکستان نه د برېښنایي وسایلو د پیر په اړه هم پریکړه وکړه او دواړو لوریو د یو شمېر هغو پروژو چې له پخوانۍ په اړه هوکړې شوې د کار د پیلېدو خبره وکړه. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په پام کې لري چې په روان کال کې 215 میټریک ټنه د زعفرانو پیاز په کروندګرو وویشي. د دغه وزارت ویان اکبر استمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر په ټول هیواد کې د زعفرانو د کښت پراختیا او بزګرانو سره د مرستې په هدف له یوې میاشتې راهیسې پیل شوی او د زعفرانو پیاز په ویډیا ډول بزګرانو ته ورکول کیږي. د ښاغلي رستمی په خبره د ښه بازار او عوایدو د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د زعفرانو کښت د هیواد په زیاترو ولایتونو کې لیوالتیا زیاته شوې ده. د نوموړي په خبره دغه وزارت هڅه کوي چې کروندګرو سره د زعفرانو د کښت لا پراختیا په برخه کې لا زیاتې همکاري وکړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ اوړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درې منی بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 1500 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 2 افغانۍ 8 پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه 1 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداری 1549 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم لکه نورو خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. په داسې حال کې چې د امریکا او ترکیې ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې، انقره هڅه کوي له اروپا او روسیې سره خپل روابط ټینګ او نږدې وساتي. د واشنگتن او انقرې ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د یو امریکایي پادري د زندانی کېدو له امله ترینګلې شوې. رضوان مراد دا موضوع څارلې او همداسې بر سره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، ترکیې له امریکا سره تر اختلافاتو وروسته اوس له کومو هیوادونو سره تماس نیولی او له دې هڅو د ترکیې هدف څه دی؟
مننه ستانکزی صاحب. ترکیې کله نه چې امریکا سره روابط خراب شوي دي او د امریکا او د ترکیې د ولسمشرانو ترمنځ سخت الفاظ تبادله شوي دي، ترکیه هڅه کوي چې د اروپا او د ناټو هغو ملکونو سره یا هغه هیوادونو سره روابط ټینګ ښکاره کړي نړۍ ته، تر څو امریکا ته وښيي چې یعنې که ستا اتحادي نه پاتې کیږم یا ستا لخوا په ما باندې فشاري، نو د اروپا له مهمو هیوادونو سره مې اړیکې ښې دي. او په همدې هدف پرون د ترکیې ولسمشر پخپله رجب طیب اردوغان د برطانیې صدر اعظم ته، د جرمني صدر اعظم ته تلیفون کړی دي او یو ډول چینی دا هیوادونه خپل ځان سره وساتي. ویلي دي چې کچیرته په ترکیه فشارونه زیاتیږي نو په منځني ختیځ کې چې کوم کړکیچونه روان دي هغه به بحراني شي او ترکیه په هغه کې رول لوبول شي. نو ستاسي هغه اقتصادي او سیاسي اړیکې د ترکیه لپاره مهم دي. بیا وړ مورس خپل بهرنیو چارو وزیر روسیې ته واسطه او ترڅو هغه د S-400 میزایلو ز سیستم د پیرولو مسأله یاد کړي. یعنی په یو ډول ترکیه هڅه کوي چې امریکا ته وخی چې یعنی ک تنه اوسې ګراسري استال خو فشار وي ما سر اروپאי متحدان ولاړ دي.
بله، آی یوازې په ترکیه کې د زندان شوی امریکایي پادری د قضیه په خاطر د واشنگتن او انقره اړیکې کړکېچنې شوی کنور لاتونه هم لري.
یو خدا مسئله ده چې دا په خپل ولسمشر ټرمپ ډیره زیاته مطرح کړل چې دغه پادری چې ترکیه وي چې ترسي ډلو سره تماس ترلود دا به تر خوشی کې کنه در باندې بندیزونه لګوم. دوهمه مسئله بیا د هغه کودتا د ناکام هڅې ورسته د ترکیه اقدامات دي چې د هغه ډلو پر ضد کې چې امریکا وي چې بشري حقوقونه پکې سرغړونه ترې نه کیږي. او درې مې بل مسئله سنګ زیسه بغداد ده چې ناتو او امریکا نه غواړي چې ترکیه له روسي سره ډیره نږدې اوسيږي او په خاص ډول هغه S-400 ډول میزایل زد سیستم واخلي، ځکه چې امریکا وایي چې دغه اخستل به په سیمه کې د پوزي توازن لپاره یعنی زیانمن ثابت شي.
بله، زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې د انقره د نوې هڅو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړه. انقره ورسلهغه چې امریکا سره اړیکې کړکېچنې شوې اوس له اروپا او روسیې سره د روابطو د ټینګېدو هڅه کړې ده. او کابل ته ورزو د غزنی تر جګړې ورسته تر دولکو نګدی درې لکه کسان د افغان چارواکو په خبره باندې چې بې ځای شوې دي په دې مینس کې شل زره کسان داسې هم دي چې له سختو اقتصادي حالاتو سره مخ دي دوی وګي پاتې دي خو افغان چارواکي وایي چې هڅه کوي له دوی سره بشري مرستې او خوراکي مواد ژر ورورسوي اخو په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې اداره وایي غزنی بیرته خپل پخوانی حالت ته ګرځیدلی او له داخلي بې ځای شوو سره مرستې هم پیل شوې دي. اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې ده. مهرباني.
د افغانستان د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې د غزنی د جګړې لامل زرګونه بې ځای شوی او کورنۍ ته د مرستو لړۍ پیل شوې. د دې وزارت وایي اسلام الدین جرأت نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د وروستۍ جنگ جګړو لامل 2,00,000 کسان بې کوره شوي چې د دوی د سړنو له مخې 1,000 بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
تقریبا
2,00,000 کسان زیانمن شوی دي. موږ چې کله خپل سروې بشپړ کړو 1,000 کسان بیړنیو بشري او خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې سره میاشت WFP او UNHCR ورته مرستې رسولې دي او نور مرسته کوونکو بنسټونه چې زموږ سروې ته په تمه و هغوی به هم په همدې اونۍ کې خپلې مرستې پیل کړي او دغه 1,000 کسانو ته به مرستې ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په یو راپور کې ویلي چې غزنی په جګړه کې 2,00,000 کسان بې کوره شوي. په دې راپور کې راغلي چې که څه هم غزنی بیرته خپل پخوانی حالت ته راګرځېدلی خو داخلي بې ځای شوي کورنۍ بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغه راپور پر بنسټ د خوړو نړیوال سازمان او د افغاني سرې میاشتې ټولنې 8,600 دغو کورنیو ته لومړني خوراکي مواد هم رسولي دي. غزنی ښار شاوخوا درې اونۍ وړاندې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهد و. د طالبانو حکومتي ځواکونو په دغه جګړه کې چې 15 ورځې دوام وکړ سلګونه کسانو وجل شول. د خاري او برخه وسوځي د زرګونه کورنۍ د خپل مینو پرې خودو ته اړ شوې. په ورته وخت کې د غزنی د ولایتي شورا یو شمېر غړي مني چې دغه داخلي بي ځای شوی کورنۍ سره مرستې پیل شوی خو دوی وایي چې حکومت باید خلکو ته د امنیت د تامین ډاډ ورکړي تر څو بي ځای شوی کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ستنې شي. د دې شورا یو غړي حمید الله نوروز ازادي رادیو ته ویل
تقریبا 270,000 تن آسیب دیده. ما زمانی که سروي
دستی یو شمیر امرستې رسیدلې او ویش پیل شوه خو زموږ غوښتنه دا ده چې حکومت به د خلکو اعتماد خپل کړي او امنیتي ځواکونه پوښتي جوړ کړي. امنیتي کمربندونه جوړ شي ولسوالیو ته ورغلي لارې امنیت شي او مرسته کوونکي ځواکونه ژر تر ژره د وسلوالو پر ضد خپل تصفیوي عملیات پیل کړي چې خلک به بیرته خپل سیمو ته ستانه شي. ښاغلی نوروز وایي چې لا هم خلک په دې ښار کې د وسلوالو طالبانو د بیا ځلې حملې له ویرې کړي کوي او خپلې سیمې پرېږدي. په همدې حال کې د کډوالو په برخه کې افغان څېړونکي ولی محمد کنډیوال له حکومت غوښتنه کړې چې باید په داشان حالات تو کې د مرستې رسولو لړۍ چټک او بې ځای شوی کورنۍ د ستونزو سره لمخ کېدو وشغورل شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
په روزګان کې عام خلک وایي چې طالبان پر روزل شوی او افغان سرتیرو تیزاب شیندي څو خلک له دوی څخه کرکه وکي او دوی هم د پولیسو او اردو له لیکو څخه لاس واخلي. د دغو خلکو له ډلې یو شمېر ازادي راډیو سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې ځینو خپلوانو باندې دغه پیښې شوې دي. دیني عالمانو دغه عمل غندلی او د اسلام سره په ټکر کې امبللی. خو د طالبانو ویاند وایي دوی دا کار نه کوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له روزګان دا ریپورت را لګاله.
د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ځای اوسیدونکو د سیشن به پوراز ازادي راډیو ته ویل کله چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان ژوندۍ افغان سرتیری ونیسي نو تر وژلو وروسته ور باندې تیزاب شیندي او یا هم کله چې په جګړه کې په لاس ورسي نو ور باندې شیندي. دغه کسان لړل یو هم نصیر احمد دی. نو موړي ازادي راډیو ته ویل چې دوستي په پولیسو کې دنده لرل چې څور دي مخ کې د ترینکوټ شهر اړوند په سرخوم سیمه کې له طالبان سره په جګړه کې وژل سو.
اوس بل ورځ مزه مړی سوی و په پوسته کې طالبان حمله باندې کړې وه. مړی خو سوی و خو دا خو مسلمان دی. بیا دا لارې کې مړی راګرځولې و زموږ د قربان سې راوړلې دلته خپل کور ته انتقالولې. پر دې مړی باندې بیا تیزا واچولې و بیا په لاس ورکړې. دا په دې خطر باندې دی کوي چې دلته د خلکو نه پرچې نه پیدا شي. اوس بله ورځ مړی دا ښه ورور مو پټ مکې داسې د تیزا و داسې خراب کړې و چې د کتلو نه و داسې کړې و چې اډونه دغه اډوکې لا دغه کړې و ورجولې و نور خدای تک تور کړې و چې د کتلو نه و د تو سراب مو پټ دوی دا خو دغه ادب ته چې وځه د پولیس سره د خلکو نفرت پیدا سي یا د دولت سره د پولیس لاس واخلي.
لدی سره د ترینکوټ شار دوه تن نور اوسیدونکو هم چې نه غوښتل نوم یې خپور سي ورته څرګندونه لري او دغه ډول عمل په سخت ټکو غندي.
دا بیخي ظلم چلند دی. د اسکر ملي اردو د باندې فارو په شهادت رسولي و بعد د وړ جزا فراچولې خولي ورسره دی نو درشی باندې خورینسي وي نه نو دا د وطن بیا د کښنیان توای شي پیراندی اور تکا شکی ڈبر چوکی پر ڈبر ولی چوکی اور ڈانگا پخلور شین داس زلم سرکیر
دا تی ازاب نه پر پاشی بیا زار نه دیس پکاوی دی مور تن کی زک شیطان د مور سبیا زار دا پی دا دی چی دی خراب سی د دی مثلا جسدونه بوی ونی سی خلق رک زینی و کی جوای چ مقصد دا حکومت خراب حکومت یت مور ویری سبامو پایل دا
پاورزگان ولایت کی د بشری حقوقو د سارډلی هم دغه موضوع زاج راډیو ته تایید کړه او ویل چی دا د بشریات کاوی دی او د بشر حقوقو تر پښو لاندې کول دي. په دغه ولایت کې د بشری حقوقو د سیمایز دفتر سرپرست عبد الاحد بای له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د بشر حقوقو تر پښو ملاندې کوي او له دغه ډول عمل څخه لاس واخلي.
هم د دولت څخه غواړو هم د طالب څخه غواړو او د مور ارزو ده چې انساني کرامت باید په سپکه سترګه ونه کتل شي ولو که څه هم کافری ده چې رقم معلومات را رسیدلی دی مگر بیا هم چې د باج د وسانو د خوږی څخاورو دغه عمل غیر انساني عمل
دینی علماء هم دغه ډول عمل د اسلام لاړه حرام او ناروا یادوي. د دې لړلې مولوی سن الحق حنفی ازادي راډیو ته داسي وایي
دغه موضوع چې تاسو په جنگ کې ونیولې شو چې هغه د مقابل لوري نیولې کس د مرګ نه بعد مسلکی یعنی جسدی ورته خراب اندامونه قطکی او یا تیزاب په واچوي چې تاسو د غجسد کاملا خراب شي او یا نور مشکلات د توهین ورته مخه دکی. اسلام کې دغه عمل مطلقا ناروا ده.
ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاری یوسف احمدی د خلکو او د بشری حقوقو د مسولینو دغه خبري ردوي او وایي چې د بشریت درناوی او احترام لري. شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان.
ازادي رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
مننه چې تر دې د مو ازادي رادیو ته غوښنی ولې اوس هم کرام الله کرام د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری وایي.
د کابل د نن ورځې ډیرې ورځپاڼو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په ټلیفوني مکالمه او د مسکو د ناستې په ځنډې دوه خپل مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. د ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي دي چې د مسکو ناسته وځنډې ده. ورځپاڼې لیکلي دي چې افغان حکومت د مسکو د ناستې چې ټاکل شوی و د وسلوالو طالبانو او د یو شمېر هیوادونو د سازو په برخه خستنې لس ورځې وروسته تر سره شي د ځنډې دوه خبر ورکړی دی. ورځپاڼې د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله لیکلي دي چې د افغان ولسمشر او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په ټلیفوني اړیکه کې دا پریکړه وشوه چې د مسکو ناستې د لاموثریت په هدف دا ناسته باید وروسته شي. ورسپانې لیکلي دي چې که څه هم د دغه ناستې لپاره بله نیټه لا نه ده ټاکل شوې خو د ارګ اعلامیه وایي چې دواړه هیوادونه به په شریکه د دغه ناستې کوربتوب او مدیریت وکړي. ویسا ورسپانې بیا لیکلي دي چې د مسکو ناسته د افغان ولسمشر په غوښتنه وځنډول شوه. ورسپانې لیکلي دي چې ولسمشر غنی له سرګی لاوروف سره په ټلیفوني اړیکه کې په دې ټینګار سره ویلي چې باید اصلي او اساسي اصول چې هغه د افغانانو په مالکیت سوله ده په پام کې ونیول شي. ورسپانې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف له قوله لیکلي دي چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي او دوی آماده دي چې له افغان حکومت سره په همغږۍ په دې برخه کې مرسته وکړي. دنیا ورسپانې هم د یادې موضوع په اړه لیکلي دي چې د افغانستان د سولې په تړاو ناسته ځنډېدلې ده. ورسپانې وړاندې لیکلي دي چې کابل او مسکو ژمنه کړې چې په ګډه به د دغه ناستې لپاره کار کوي. د ورسپانې په وینا افغان او روسي چارواکو پریکړه کړې چې یاد ناسته به د دواړو هیوادونو په کوربتوب ترسره شي. مسیر ورسپانې هم همدې مسلې په اړه لیکنه کړې او لیکلي دي چې ټاکل شوي وه چې دغه ناسته د روسیې، چین، ایران او د منځنۍ اسیا د یو شمېر نورو هیوادونو او طالب استازو په ګډون د راتلونکي میلادي میاشتې په څلورمه نیټه په مسکو کې جوړ شي. خو افغان ولسمشر او روسی چارواکو پریکړه کړې چې دغه ناسته وځنډول شي. ورسپانې لیکلي دي په دغه غونډه کې امریکا او افغانستان څخه هم غوښتنه شوې وه چې ګډون پکې وکړي خو دواړو هیوادونو دغه بلنه رد کړې وه. او هیواد دولتي ورسپانې لیکلي دي چې د مسکو ناسته د دې لپاره ځنډیدلې چې د موثریت او لا چمتووالي لپاره کار وشي. ورسپانې لیکلي په دغه ټلیفوني مکالمه کې د هیواد جمهور رئیس په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګېدو په خاطر د بین المللي او منطقوي دوستانو او شریکانو په ځانګړي ډول د روسي فدراتیو دولت د هڅو قدردانۍ وکړ. وی ویل د کابل په دویم کانفرانس کې د سولې هر اړخیزه برنامه چې د افغانستان د خلکو د بیلابیلو اقشارو سره په مشورې او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ جوړه شوې وه، سرتاسري او پایدار سولې ته د رسیدو ټول اساسي اصول ټاکلي دي.
ازادي راډیو ته غواګي ستاسو د ډیرو په ټول افغانستان کې په دولت شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې دي. نو داس نوري سټوډیو تر غلې څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. تر هغه وروسته به بیا د فرشتې ندا په قربتوب د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام مهروي.
د راپورونو له مخې په فاریاب کې د ملي اردو د سرتیرو پر یو قطار د وسلوالو طالبانو په برید کې شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي دي. د اورزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیره ورځ د مرکز ترینکوټ اړوند سرخون سیمه کې یو لوی پل چې د اورزګان دوی ولسوالۍ چارچینو او د هروت او د کندهار نیش ولسوالۍ سره نښلوي او خلکو پرې ډیر تګ راتګ په بمونو الوزولی دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شاوخوا 13,000 کسان د وچکالۍ له کبله د بادغیس له مقر ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز قلعه نو ته کډه شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې هیواد کې د روان اقتصادي بحران په تړاو نن پارلمان غونډې ته وختل شوی و. د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته د لومړی ځل دی چې روحانی چې د یو منځلاري مشر په سترګه ورته کتل کیږي پارلمان ته یې زاریږي. په داسې حال کې چې د ترکیه او متحدو ایالاتونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوي، انقرې له اروپا او روسیې سره د تجارتي اړیکو د پراخولو هڅې پیل کړي دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وایي روسیه به راتلونکې میاشت لوی پوځي تطبیقات چې له 1991 کال راهیسې ساری ونه لري ترسره کړي. شویګو وویل په دغو تطبیقاتو کې به چې هغه د وستوک 2013 په نوم یاد کړي تقریبا 300,000 پوځیان او له زرو زیاتې الوتکې ګډون وکړي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی ما فرشتن دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه در رابطه با بیماری مورخه صحبت میکنیم که چه نوع یک بیماری است و چه راه های جلوگیری و پیشگیری داره. اما قبل از او یک گزارش تهیه کردیم که با هم یک جا میشنویم. تب مورخه نوع میکروبی است که به صورت متداوم به وجود میآید. این تب برای اطفال خطرناک است زیرا آنها از مقاومت پایین برخوردارند. دکتران متخصص میگویند میکروب مورخه اول در امای کوچک جا گرفته و بعدا شامل سیستم خون میشود و این میکروب برای تمام اعضای بدن فرد خطرناک می باشد. دکتر فریدالله عمری متخصص امراض داخلی انتانی در صحبت با رادیو آزادی گفت که افراد بیشتر در فصل گرما مصاب مورخه می شوند. دکتر عمری در مورد علائم این بیماری چنین می گوید.
علائم وصفی تب مورخه که این مریضا برای در شفاخانه مراجعه می کنند. افراد 5% از یک می باشند از این مریضان تب می داشته باشد و 30% از یک هست درد شکم یا درد روده می داشته باشند که این اعراض علائم در اعراض علائم وصفی تب مورخه می است و می تواند که نزد از این مریضات اعراض علائم دیگر مانند سرفه و سردردی و لرزه و عرق و درد مفاصل در اطفال می تواند باعث اسهالات و در بزرگسالان می تواند باعث قبضیت شود که در اعراض و علائم عمومی تب مورخه می است.
دکتر عمری همچنان میگوید افراد در هر دوره سنی به این بیماری مبتلا می شوند، اما اطفال بیشتر در معرض خطر هستند. به گفته دکتران متخصص خطرات عمده مورخه که متوجه اطفال می شود یکی آن رسیدن میکروب مورخه به مغز آنها می باشد که باعث فلج و یا مننجیت می شود و حتی جگر، گرده و قلب آنها را از فعالیت باز می ماند. دکتر عمری همچنان گفت افرادی که از تشخیص و تداوی دور می مانند حتی این بیماری باعث مرگ آنها نیز می شود. دکتر عمری در رابطه با طریقه تداوی این بیماری چنین گفت.
وقتی که مراجعه میکنند 10 روز الی 14 روز تداوی از یا میباشند که تداوی از یا با نسبت به کاتگوری دوا فرق میکنه. خاندان کینلون که از فرد در فرست لاین یا در خط اول تداوی مورخه قرار دارد که او سپرفلاکس فر سپرفلاکس بسیار پافشاری کرده که نه برای از این مریض سپرفلاکس 500 میلی گرم بی آی دی یعنی روز دو وقت هر 12 ساعت بعد از 5 الی 7 روز برشون تجویز میکنیم و کسانی که مثلا به شکل مقاوم میتونیم باز برشون از خاندان سفالاسپیرین که استرازون برشون انتخاب میکنیم 1 گرم هر 12 ساعت بعد از 10 الی 14 روز میباشند.
با گفته دکتران متخصص در فصل تابستان امسال روزانه 8 تا 10 مریض مرقب به شفاخانه انتونی کابل مراجعه می کنند که بیشتر آنان را مردها تشکیل می دهند. دکتر عمری از مردم می خواهد که به خاطر جلوگیری از مبتلا شدن به مرقب باید از خوردن غذاهای غیر صحی جلوگیری کنند و ظرف غذای بیمار را نیز جدا سازند، زیرا مرقب یک بیماری ساری است. با تدای برنامه دکتر صایب عبدالرزاق ابراهیم خیل متخصص داخله هم رو امروز داخله مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. خب دکتر صایب به برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در مورد بیماری مرقه یک معلومات بتین که چین ها یک بیماری است.
تشکر. ما هم بنابه خود سلام و احترامات خویش به تمام کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان محترم رادیو آزادی تقدیم میکنیم. تشکر از شما که یک موضوع بسیار مهم صحی را انتخاب کردین. مرض مرقه یا تایفاید فیور یک مریضی سیستمیک تبدار است، متصف به تب و دلدردی است و از باعث یک میکروب باکتریایی به نام سالمونلا تایپی و سالمونلا پارا تایپی به وجود می آید. همچنان که گفتم این مریضی متاسف است به تب و دلدردی، اما میشه که اعراض دیگری نیز نزد مریض تحسس کنه. من جمله در مریضایی که مصاب به مریضی مرقه باشد اعراض سیستم هضمی پیش می آید، مثلا مریضا بی‌اشتهایی، دلبدی، استفراقات و اصالات و همچنان میشه که نزد مریض قبضیت به بار بره که قسمی که قبلا دکتر صاحب گفت نزد اطفال و کسایی که مبتلا به مریضی ایدز یا اچ‌آی‌وی باشند نزد آنها اصالات به بار میره، اما نزد کاهلا قبضیت به بار میره. همین طور نزد این مریضای مصاب مرقه جاندردی، درد مفاصل، دردای عضلی به بار میره و همچنان علائمی است که بالای مریض ظاهر میشه، من جمله در قسمت صدر و در قسمت کمر مریض میشه که نقاط جلدی بارز به شکل دانگکای خرد خرد که به نام مکول و پاپولار رش یاد میشه به اندازه 2 تا 3 میلی‌متر در قسمت صدری ظاهر میشه که او هم وقتی که سر مریضی یک هفته تیر شد بعد از گذشت یک هفته در سطح جلد مریض بارز میشه و تا مدت 3 تا 5 روز دوام میکنه. همچنان زبان مریض میشه باردار میشه، شکم مریض پوندیدگی و حساسیت پیدا میکنه، جگر و تیلی مریض بزرگ میشه و اگر این مریضی به می طور که است دوامدار شود و مریض نزد دکتر مراجعه نکنه و تداوی نشه به اختلالات خطرناک و کشنده منجر میشه که میشه بعد از هفته 3 و 4 منجر به خونریزی جهاز هضمی و تثقب خود قسمت امعا و همچنان مصاب شدن کلیه، مصاب شدن جگر، مصاب شدن دماغ، مصاب شدن خود قسمت‌های دیگه وجود میشه که به این مریضی مبتلا و مریض به طرف مرگ سوق بده.
تشکر دکتر صاحب. بعدن هم سوالای در رابطه داریم. حال یک شنونده خدا میگیریم که روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله محترم میدا خور سلام و تا محترم دکتر صاحب تمام کام فضل هادی وردگ من بندی چکنه.
وردگ صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
من نه خدای دی اول دی دوغو مریضای نه هر مسلمان و ساکی و خدای دی سکنت بانده متعلقی دی محترم دکتر سم نایمو داگر پتن تلای دوغو مرقه مرض بانده مبتلاکی اول پا وجود که کم علایم بسی سرای پوشی شیر ازا پا دوغو مرض بانده مبتلا شوائم یا پا دوغو مرض بانده پا شوائم او زیادتر های کم خوالو نده اما با انترسی سرای دی کم خوالو نده استفاده اونو که سرای پوشی که محترم دکتر سم نده امو سوان ده و داگر تخصیص کو چې سړی د کوم خوړو نه دوری وکړو چې زیات هغه خوړه استفاده وکړو او بل هغه په ولرو کې تاسو مو کې چې موږ د تاسو افغانانو وسی نو تر سای کلینیک تاسو شپ خوړه ته نه لري هغه که بده مرقه باندې وخت شي هغه د کوم عاجل چټکو دوا ولا
دوو نه استفاده وکړو چې دغه مرض نه بچ. دا مسوالو پوښتنه وه. ډیر زیات مننه وخت را کوم.
تشکر بسیار زیات. بشنوین از طریق رادیو ډاکټر صاحب شما پاسخ میتن. تماس بعدی رو میگیریم یک جای باز پاسخ بگوین. بله سلام علیکم.
علیکم سلام، شب بخیر.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
عبدالمحمد خوشحالم، دهلمن ولایت بنایه دول سوالی است.
بفرمایین، بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایین سوالتان رو.
دکتر صاحب محترم، مصخه می دغه پښتنه دا چې موږ داسې کوچنک ماشومان دي پر دغه غار باندې دانی راخی څو کوی دا چنجه کی دي څو کوی چې دي نو کده دغه پاسل باندې موږ ته پښتو جواب راکې ډیر مخ ته دی.
ګل محمد اورور، تاول چې ما کوچنی ماشومان دي په غاړې دانی راخی دي
غار باندې داسې چنجه کی دا کم دانی راخی دي بس یو څو مرده پر کوچنی پر غاړې کې پر شوستي
دا دانه دس سری دی زیڑی دی زخم بان گرجی کم اوبه ورکی کنه ورکی ماشومان دی چو کلن دی؟
ماشومان دی شاید از اسید تلو زم پکسی پینزه کلنم بس داغ رکم دی.
اول سال برادر ما از وردک صاحب جوابتین سه چهار جز داشته و بعد از دو سوال از این را.
بله، ده فضل هادی ورور نه چه ده وردکونه اڑی کنی ولی و ده دوی نه یو نرائی منه نه فضل هادی ورور پختنه کرده و چه ده محرقه بانه چه یو کس مبتلاکی گی ده اعراض و علایم نخی نخانه چه شایدی فضل هادی ورور لکتنگه چه مخ که منگه ویلی ده محرقه ناروغه چه ده ده پار وصفی اعراض چی دی دا یو تبا دا بل دی گیر دی دار دا نور اعراض علایم لری خو اغا که داشت پا نور ناروغه که هم وی دا ناروغان به اشتیایی زر بدوال استفراقات لرزه دی اردوکو دار دی ازالاتو دار دا هم اسحالات قبضیت دا دی دی ناروغه سر یو جاوی هم دارنگه کچیر تی دی ناروغان و جبه او گوری دا جبه دست باردار معلومی گی دی گیر دی درد ور سر موجود بی تو رایو دا زیگر پا که لویی گی دی گیر دی بانده چلاسو هل چی گیر دی که حساسیت پیدا که گی او بل کلا چی او کس پا دی ناروغه اختشی تقریبا دستی وونا تر چوار لس ورز پوری او د سپو متوسط شکل سره ل 15 نه تر 20 ورځې پورې په د س یو شخص کې کلچ د مورقي انتان واخستل په دوه کې د غراض او علائم را مستکیږي او د دې ناروغي انتقال زیاتره د ناپاکه خوړو او وبود لارنه انتقالی کچیرته دی او ناروغ شخص او یادس یو شخص د داد مورقي ناقل وی یعنی خپل په ناروغي نخته کیږي هم د میکروب د په وجود کې ځای نیول خو نور ټولنه ته دا انتقالی کچیرته دی داس یو شخص په مواد غایطه یا نور افرازات سره د خوړه یا اوبه منتن شي بیا د خوړه یا اوبه بل کس ته استفاده وکړي نو دا میکروب د په کلمو کې ځای نیسی او بنس انتشار کوي د وینې ته او ټول عضویت ته بل اخره دا ناروغه په کرامنسته کیږي خو کچیرته دا سه کوم کس ته تب او د ګېډې درد او د ستوني درد او لړزه او بې اشتیایي او کسالت پیدا شو او سره ژبه باردار او نور راس په کرامنسته شو باید یو ډاکټر ته مراجعه وکړي څو هغه د نږدې نه وګوري او کومه تداوی چې لازمه ده هغه ورته ځکه کچیرته په وخت تداوی شي دومره خطر نه لري او کچیرته په وخت سره تداوی نه شي بیا دوه درې هفتې پتیریږي بیا وروسته د هغې نه کچیرته دا کومه ناخوالی رامنځته کړه بیا 15% تقریبا د هغې نه زیات د مړینې باعث کیږي او دواګانې چې دوی ویلي چې که د کلینیکونو ته لاسرسی نشته که کومه دوایی دواګانې شته دي په بازار کې خو د دې اول د یو ډاکټر ته مراجعه ښه ده څو دا تشخیص کړه چې بیا کوم بل مشکل ورته پیدا نه شي دواګانې په بازار کې ډېرې دواګانې دي د کینولون خاندان مخکې ډاکټر صاحب ویلې د سفروفلکس په نامو په بازار کې دواګانې شته د سفتراکسون پیچکارۍ دي د سفیکزیم په نامو ازترمایسین په نامو دغه دواګانې د مورقي په تداوی کې له لسو نه تر څوارلسو ورځو پورې استفاده کیږي.
بسیار تشکر دکتر صاحب. باز گفتن در نقاط دوردست، اگر
در نقاط دوردست خوب گپی است که ما و شما اونمو جلوگیری از مصابیت از این مرض کنیم. از غذاها و مواد خوراکی منتن شده و ناپاک باید جلوگیری کنیم. اگر ما و شما از او استفاده میکنیم باید او خود او تقیم باشه، اگر تقیم نباشه باید او جوش بتیم باید از او استفاده کنیم. مواد غذایی خصوصا ترکاری و میوجات خام اگر استفاده میکنیم با آب و کلورین باید ششته شود باید از او استفاده شود و کوشش شود که از مواد خوراکی خصوصا ترکاری و میوه خام که به خاطر آبیاری و چی از فضولات تشنابا استفاده میشه و از او جلوگیری شوه. اگر استفاده میشه باید در قدم اول تقیم شوه. وقتی که ما شما از تشناب پس برمیگردیم باید دست خود دستای خود با صابون و آب پاک بشیم، حفظ و صحه را مراعات کنیم و کسایی که مصاب مریضی مورقه باشد باید وا تداوی شد تا به کسای دیگه انتقال نشه.
و خب یک تماس دیگر میگیریم برادر ما گفتن اطفالشان
پاسخ بله گل محمد خان خوشحال که از هلمند تماس گرفته بود گفت اطفال ما از 5 ساله و 3 ساله و در قسمت گل محمد خان رو چه په پښتو ما تاسو جواب را که گل محمد خان رو را تا ویل چې د ما ماشومان دی په غاړه کې د دانکې را خېږي نو ښه خبره داده چې ته دا یو ډاکټر ته بوزه چې هغه د نږدې نه وګوري ځکه په ماشومانو کې د یو ناروغي ده د چکن پاکس په نامه د میزل په نامه نور داسې مرداردانه ورته وایي چې دا د نږدې نه ولیدل شي چې دا څه خلته ناروغي ده ځکه په هغې کې په نانورو امراضو کې هغه ساري ده ته وایي چې د یو ماشوم نه بل ماشوم ته انتقالیږي خصوصا دغه چکن پاکس او میزل دا چې دي ساري ناروغي دي د یو ماشوم نه بل ماشوم ته انتقالیږي نو ښه خبره دا چې ته د یو ډاکټر ته ویسې چې وی ګوري چې دا کوم جلدي تکلیف ده او که کوم انتانی تکلیف ده.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. تماس بعدی رو میگیریم.
سلام فرستادم به شما دکتر صاحب محترم میمان شما تقدیم میکنم احمدشاهم از کابل. در قسمت امی تداوی چی دکتر صاحب فرمودن که دوایش هم خانواده آنتی بیوتیک هاست سپلکسین و همپیچنین گفا در قسمت یک قسمت گفتن که یکی از علائمش همین پندیدگی یا مفاصل است یا درد مفاصل استخوان است آیا امی زانو اگر میپنده یعنی تاثیر امی محرقه خواهد یا دیگه کنم عوامل دیگه خودش به متوازم یا چیز دیگه یعنی میره یک معلومات تاثیر بگه بکنم.
بله تشکر بیادر احمد شاه جان که از کابل تماس گرفتین. قسمی که قبلا ما یادآوری کردیم در مرض مورقه کسایی که مصاب مرض مورقه باشه بر علاوه هم اعراضی که ذکر کردیم که تاو بی اشتیایی و کسالت و لرزه و گپا در پالوی از این مفاصل هم درد میکنه که او را آرترالجیا میگه درد مفاصل و درد عضلات در مورقه است. اما زمانی که میکروب در قسمت خود مفاصل قرار بگیره و مفصل هم مبتلا کنه و التهاب مفصل به بار بره که به نام آرترایتیس میگه باز در او وقت هم مفصل تورم و پندیدگی و حساسیت و سرخی و گرم بودن به بار میره. تا زمانی که خود مفصل التهابی نشده باشه پندیدگی نداره اما در خود مرض مورقه دردای مفاصل موجود است. زمانی که اختلاطی شد و مفصل التهابی ساخت باز در او صورت میشه که مفصل هم پندیدگی هم محدودیت حرکت و هم تورم و سرخی پیدا کنه. و در قسمت تداوی مرض مورقه گفتیم که ادویه های بیشتر از در بازار پیدا میشه بنا از خاندان کنولون که خودت قبلا ذکر کردی است به نام سفروفلکس و فلکس و لیوفلوگزاسین در بازار یافت میشه. خو شرطی است که امی میکروب مورقه باید در مقابل امی خاندان دوا باید حساس باشه. اگر در مقابل امی خاندان دوا میکروب مورقه مقاوم باشه باز میشه که ما از کاتگوری دواهای دیگه استفاده کنیم مثل که خاندان سپالوسپرین است مکرولید است از وا استفاده کنیم که در او جمله سفتراکسون و سیفیگزیم و سفوتاکسیم و ایاس و از ترومایسین حتی اموگزیسلین و کلورنفینیکول میشه که از او استفاده شد.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک تماس دیگه داریم. بله سلام علیکم. تماسشون قطع شد. شنوندی بعدی رو میگیریم. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. خوب است بخیر. سلام به دکتر شما به میمان شما و به شما.
تشکر. سلام به شما هم. از کجا به تماس شدین؟
تماس دیم نام جواد است محترم. من گل بشرف شما و از را چند وقت میشه بسیار سوزاگ هستم. والله هم که بود در مدرارم کم کم شده ولی کم شده این رک ذره معلومات میخواستم که چی رقم کنم
گفتی سوزاگ بودم ولی ادرارم کم شده
کم در چیز دواراش خون میداد، حال خون نیست.
مقدار ادرارت کم شده؟
نه نه، بینش در وسطش خون.
خب حال خون کم شده، چند ساله هستی خودت؟
حال خون کم شده تقریبا 45 ساله هستم.
خب تشکر جواد جان. سوزاک یا به اصطلاح تیبی یوتیا یک مریضی سیستم بولی است که میشه در چند قسمت انتان مداخله کنه، خصوصا اکثرا در قسمت مثانه یا در قسمت گرده یا در قسمت خود اهلیل اگر انتان مداخله کنه باز سوزاک به بار میره، و اگر مثانه التهابی شوه و یایی است که در قسمت سیستم بولی غیر از انتان سنگ موجود باشه یا کدام کتله موجود باشه، تمامش باعث خونریزی سیستم بولی میشه. بهتر این است که شما یک معاینه ادرار و یک معاینه تلویزیونی انجام بدید تا که مو مشکلتان تشخیص شد و بعد از او تداوی شود که داینده کدام مشکل جدی به بار نبیاره.
تشکر دکتر صاحب. بازم شنونده بعدی رو میگیریم، امیدوار هستیم مطابق موضوع برنامه سوال داشته باشن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم، از اغانی به جلال آباد خبری کوم تاسو محترم دکتر صاحب سلامونه او نیکی دولند کوم.
سلام به شما هم آقا می جان، بفرمایید سوالتان بگویید.
محترم دکتر صاحب من یو پوښتنه دغه د 10 او صحت یو توجی چالتا کی یو تشخیص کی یو ملاریا دا واغه تا کی ډاکټر وجود نه لري دوا نه یو واغه نفر هغه ځینې نقطه راوړي پی ایف د فار د خار نتی شي ورته سړی وی سی دا کی یو ملاریا تداوی شي.
بله آقا میر وروره، مننه تماس نده تاسو د پی ایف یا پلازمودیم فلسیفارم ملاریا په اکله پوښتنه وکړه چې دا شکل د ملاریا واقعا خطرناکه هم ده. د دې د دوا خستل فرق پدې کړه چې دا ناروغ د کومې دوا سره حساس ده. اولی قلم دوا چې د کلوروکین په نامه ده چې په بازار کې د نواکین په نامه په دې نامه پیدا کی کچیر ته د فلسیفار ملاریا د دې په مقابل کې حساس وي خدا خطر دوی ده به ضرر ته دوی ده، او کچیر ته د دې په مقابل کې مقاومه بیا نور دواګان شته دي د فلسیفار ملاریا لپاره چې اوس هم په بازار کې اته ډبلیو ایچ او په یو قسم دوا باندې ډیر تاکید کوي چې ترکیبي دواګان د ارتم پلس په نامه یا ارتمیتار او لمفانټرین په نامه په بازار کې خرڅیږي، دا هم ښه دوا ده. نور کوناینی فانسیډار د ډیر دواګان شته چې د فلسیفارم ملاریا په تداوی کې شامل دي. نو کولای شي تاسو په اول قدم کې دغه ملاریا د په مقابل کې حساس وي، نو کولای شي د کلوروکین نه استفاده وکوي، او که حساس نه وي د نورو دواګانو نه. خو ښه خبره دا ده چې د یو ډاکټر خوا ته تاسو ورشئ چې تاسو هغه حالت وګوري او هر دوا چې لازم وي هغه درته توصیه کړي.
دکتر صاحب شما اشاره کردین به مورقه حیوانی، مدت تداوی هر دو مورقه فرق میکنه، از کدامش بیشتر است و کدامش خطرناکتر است؟
تداوی مورقه حیوانی تقریبا 7 تا 14 روز است، و تداوی مورقه حیوانی ببخشید تداوی مورقه انسانی که است 7 تا 14 روز است، و تداوی مورقه حیوانی تا مدت 6 هفته است. و اگر در صورتی که مورقه حیوانی وخیمتر و مزمنتر و دوباره عود کنه میشه که تا یک سال تداویش ادامه پیدا کنه.
یعنی خطرناکتر است نسبت به؟
بله، مورقه اگر تداوی نشه هر دو مورقه خطرناک است، چون مورقه حیوانی شکل مزمنه به خود میگیره، و مورقه انسانی هم است اگر تداوی نشه و منجر به اختلاطات شوه باز تقریبا بیشتر از 75% واقعات کشنده است.
و دیگه دکتر صاحب وقتی که یک مثلا اگر یک خانم حامله مثلا با اردو نوه یا مرغ انسانی یا حیوانی باشه، آیا از طریق خون به طفل ازی سرایت میکنه؟ و دیگه ای که دوایی که مادر میخوره یا بالای طفلش تاثیرگذار است یا خیر؟
تو واقعات نیست که از طریق پلاسنتا به خود طفل عبور کنه، اما مرغ حیوانی باعث سق، ضعیفی، باعث تشوشات سوی شکل در نزد اطفال میشه. اما در مورقه حیوانی هم ایتو واقعات نیست که از طریق پلاسنتا به طفل عبور کنه.
از طریق شیر هم نمیشه؟
نه خیر، نه خیر. اما در قسمت تداویش دواهای وجود داره که به مادر و طفل مضر تمام میشه، اما بعضی از دواهای هست که در جریان بارداری و حاملگی نزد مادر مسئول است و به طفل و مادر ضرر نمی رسد. میشه که از او کلاس دوا استفاده شود.
و واکسین هم داره؟
بله، واکسین مورقه انسانی واکسین داره، اما واکسینش به شکل واکسین‌های دیگه که به شکل کتلوی استفاده میشه استفاده نمیشه. در کشورهای انکشاف یافته واکسین مورقه به کسایی که بساحات که امین مریضی مورقه به شکل اندیمیک باشه به او کسا تطبیق میشه و به کسایی که جاهای به توزیع غذا توزیف میشه به او تطبیق میشه و با کسایی که با مریض مورقه تماس صمیمی داشته باشه یا کلوز کانتاکت داشته باشه با او تطبیق میشه.
از طریق ظرف هم انتقال میشه؟
از طریق ظرفی که ملوث باشه میشه.
مثلا اون شخصی که چی میخوره بیمار مورقه است، یک شخصی که از قاشق از گلاس از استفاده کنه انتقال میشه؟
نه خیر، اون رقم تا که با اون قسمتایی که مثلا مواد غایطه و در قسمت دانگکایی که در وجود گفتیم و اونم افرازات اما در اون چیزایی که اگر چیز ملوث باشه در اون تماس شوه انتقال میشه، اما این تو انتقال مستقیم اوقاتش.
و دکتر صاحب میشه یک در لحظات اخیر برنامه هم قرار داریم میشه در رابطه به وقایع ازی بگوین که چطور میتونه یک شخص خود یا طفل خود از مبتلا شدن به بیماری مورقه وقایع بسازه؟
در امراض انتانی قسمی که قبلا ما گفتیم اولین قدم در تمام امراض انتانی است که ما حفظ و صحه فردی و حفظ و صحه فامیلی حتی حفظ و صحه اجتماعی را باید مراعات کنیم. از آب و مواد غذایی پاک و تقیم شده باید استفاده کنیم. بعد از رفع حاجت باید عادت کنیم که دست های خود با صابون و آب و یا از ماده انتیسپتیک باید استفاده کنیم. و کسایی که مبتلا به مریضی مورقه است و ناقل مریضی مورقه است باید واره تداوی کنیم و در جایی که مریضی مورقه به شکل اندیمیک موجود است باید در از سفر رفتن جلوگیری کنیم. خصوصا در اجتماع ما شما باید از مواد و آب صحی و استفاده کنیم و حفظ صحه فردی و فامیلی را مراعات کنیم.
و دکتر صاحب در افغانستان بیشتر کدام منطقه آسیب پذیر است؟ کدام ولایت؟
ولایت افغانستان خصوصا ولایت گرمسیر زیاد مواجه است. بله، و در قسمت هایی که طوفان و سیلاب زیاد می او مناطق بیشتر و در کل دنیا که است بیشتر ممالک افریقایی و آسیایی زیاد در معرض خطر است و خصوصا کشورهایی که رو به انکشاف و کشورهایی که عقب مانده است، خصوصا مثل کشور ما و شما که هم فقر موجود است، بی‌سوادی و هم حفظ صحه فردی و اجتماعی مراعات نمیشه.
و دکتر صاحب چرا پیشتر یک از شنونده هم زنگ زدن این را ذکر کردن که ریزش موی پیدا میکنه؟ اکثرا کسایی که مورقه می داشته باشن یا با بیماری مورقه مبتلا میشن مویایشان میریزه، چرا دلیلش چی است؟
خود در مریضی مورقه که ما گفتیم که از طریق اما با تمام عضویت سرایت میکنه اونمو بی اشتیایی و کسالت و این چیزا که از مواد غذایی کمتر استفاده میشه، فقدان منرال ها و ویتامین ها از یک طرف باعث میشه و از باعث دیگه اونمو خود توکسین هایی که خود میکروب مورقه و اونمو سیستم دفاعی و عضویت افراز بکنه بالای خود ساختمان موی تاثیرات منفی داره و باعث ریزش موی میشه.
بعد از اینکه امو فرد صحت یاب شد باز موهای شناره تادی را به خود میگیره؟
مورقه که شخص از مریضی مورقه صحت یاب شد این موها در مریضی مورقه به شکل دوامدار و از بین نمیره، پس مویا رشد میکنه.
در هر دو نوع مورقه انسانی و حیوانی یا تنها
در ریزش موی بیشتر در مورقه انسانی است.
خب برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. از دکتر صاحب عبدالرزاق ابراهیم خیل متخصص امراض داخله جهان سپاس. بقیه روزتان خوش.
آزادی رادیو لوونه تروو